وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځنګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیری قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز العملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
پر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره غږېدل. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2018 کال په اګست کې وقته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بینالمللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي، اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخ ته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیسته.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د ریپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبري شوی اعلامیه وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپو شیر علي رضایان وای کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالی د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي.
زموږ
هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډیرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسني کچه به وساتل شي په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخ شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وای چې تاجکستان سوداګری او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبان حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارل موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شو. ډاکټر بارز زیاتوي
احتمالاً په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلي دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظره پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان قنسلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوې، هلته یو پخوانی ډیپلوماتو کې دای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماتو ومني.
اگر احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بده یک چالی به بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو موجودیت اندېښمن دي او د شنبه د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ناټو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناټو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساوېدې کې نه یاد شوي. د ناټو عمومي منشي د دوشمې پروس په بروسل کې لازادي روس سره په ځانګړي مرکه کې ویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پاتې رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. But
دا روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال، د یو اساس په توګه یې اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 مادیز پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې دې طرحې خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډیرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 مادیز پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي، او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي، هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي، همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي، او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرق شافیزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تیره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان د لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دی خوا، پیړیو پیړیو را په دی خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري، او وچې میوې، لمدې میوې، او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري، او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمون بیلانس د سوداګری یوازنی یو چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنی زمون صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنی مونږ غلطه سرپلاس یا تفاضل لرو، او هندوستان اقتصادي ودی سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوی دی، او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر هم رو تولید ولری، د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظی صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادریږي، د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادریږي، فکر نه کوئ چې ګران پریوزي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای، دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي، پر صورت دی بدیل لاری مثلا د چابهار له بندر څخه چې وسدری دي، بیا هم ګټه پورته کی او دا مالونه هلته استول کی. هندوستان د افغانستان د مدني مواد سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده. په تیره د تازه او وچو میوو لپاره له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تیر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو، تقریباً 50 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې د لمدې میوې وچې میوې د پروسس وو او نوي مارکیټونو ته، مثلا برسېره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به پته پدری ګور امکانات شته دي د واردات لپاره هم امکانات شته د صادرات لپاره هم شته نو لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړی دي تقریبا 2 سلنه زموږ صادرات زیات شوي دي سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر لکه غلام خان لکه سپین بولدک لکه دندې پټان دا ټول بند دي او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي دا صادرات عموم هندوستان ته او منځنی شیا هیوادونو ته او د منځنی شیا هیوادونو له لرې روسیې ته شوي دي او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته او دلته په نندرتون هم چې روسان راغلي ول هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود په تېره بیا د انارو لپاره ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي ولی خبر روان دي او په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دي او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیدا حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړی ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوزی ارغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نریتللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي کوچانو جون هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسه څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیمه او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
موږ رمې تقریبا له 100 واخله تر 500 تر 600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي موږ کې د مزوي کې لکه مزوي کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان ناران دیسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږئ؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نشاته بیا نه در خطلې او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې په همدغه وړي بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې وسیدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتک او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شو نو دی وخو لاره موږ بخل سامانونه په وخو کتب دی پاکستان دغه پیښور چارسدا مردان تر دغه علاقه پورې او باج خل هغه چې کورم جنسي ټل پړه چنار تر کوټه پورې دغه علاقه پورې بزمي ته موږ راتلو زمون کلرونه او وړي کې به یو پس قتل.
د هغه خوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو او پلرونو دغه تګ را تک او د دوه هوادونو ترمنځ له هغه وروسته بیا هیڅ کله رس نه شي چې تاسو واوړی؟
نه بالکل نه تللی، ځکه نه تللی چې هلته بدامنی وه او پورا امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې چې څوک پاتې مو خلکو ته ډیر غټ تاوان ورسېده هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه چې دي کاغه ناران دا ډېر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاره منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریب طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا په حکومت غنه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو بل جمع کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چولې چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یا دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د داخو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل منغه کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی پار کوم کې خپل خپل مشر منګ لرو کنه، ډیر څلوېخ مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو، یا د شي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د شي وغټه خبر راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو د مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په وخت کې چانه پیژنده چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري، او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي، یعنی په مخ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای شي څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله مونږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس پی یو ځای شل پی بل ځای پنځه ورځې بل ځای ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانې ته لاړ سی جیل ته لاړ سی ډیپورټ سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خرابه شو په غسړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی صبح که مخه ورسی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څړځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تلئ په ژمي کومو سیمو ته تلئ. کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د موږ د ش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره دا موږ دا غره ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په د ش په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکه سور کړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د موږ ستا خو د ش جای نستا چې د موږ ورسو چې کونج ته ورسو اغه وای چې مونږ ته ډر لبره نه ده تر شپرانه پوری زتللې ما اغه وای چې مونږه جزئی چیپ کمشنر ته زغپل تللې ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغپل تللې ما اغه وای مونږه جزئی او اډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده کوم چې مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کې یوازې د پسیمه پوری تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې حالت یو څه ناکراری زیاته وی الته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي حالت د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنې ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګوجر دي کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړی ژوندی ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه اغه ځکه نه دي چې اغه خپل مینه لري خپل انتل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دي. اغه چا سلم علي دي چا دوسته وي دي چا پنځوسی ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې شاګرد دی د سی کوچان دی
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مې د مارا مې تر غړه کا ته ځان یو خو کا او د تا مال به تور ز پورې زی پزت وکم لکه خو خوګي را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب د کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راتو چې ستاسو دغه ورځنۍ جون څه ډول دی
دغه خبره دا ورو راشار سره پغه خپل ځکه خوشاله اوس منګه دې خمی ژوند دا موږ ژوندګي دې کې دې تر اوسه پورې دا ل 500 کلونه واخله تر نن پورې دې منګه هغه کې دې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي دې موږ تر خپل خیمه کې دې ګرځي کنه منګه دا خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرې دی بس د سیاست کارته وي اوس دا موږ تاسو دريږي
دا کې دې کوم حکم بدلون راغلی دی یعنی د غننني عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کې دې نه نوستلې دي کنه
بالکل اوس شمشان راغلی دی بیټری نه دي سہولتونه جاتې وي دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لاس پاملي پنځه پاملي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر کسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ماغه موږ سره رمی ته اي
کله چې لوي سیمې بل سیمې ته زی یعنی دمو لمخ کې پاتې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن موږ ته معلوماتي باجو وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو اډیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مېست معلوماتي دیارې ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزنه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او ام دغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي لنګي نو سلو کې دی کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلی نو دا ډی ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیلاره نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر سی او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ حکومت نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونو او تل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته ډیر احترام او پاجزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخی د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخی وکړه دغه لارې خیخی کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږه سیادي چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان دې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپل له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سي بیا موږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده ډېر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه وو، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د چې ولکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بعض وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوری چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دېخوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په سیمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او دیرنګرات په سیمو کې دي ابي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځوان تیر کوو دلته مزاد ځوان تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خواته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته په غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څه خلتګ راته کوو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنې دغه خبره ده
حاجی صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شلا پوی ندا 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 حسینه ونی د پما گران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینه ونی د پما گران دا حسینه ونی د پما گران خام خام